یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. پرونه خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ په اړه اندېښنه څرګندوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا کانګرس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره اوس په کانګرس کې د څیړنو هڅه کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له امله یوولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلی دي، او د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې یوولس وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي په وژل شوو کې د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي هم شامل دي. په کندهار کې د 215 اتم کلي اردو ویان خواجه یحیی علوي نن ازادۍ رادیو ته وویل
تعداد 11 تن افراد مسلح دشمن کشته که از جمله آن 3 تن
خغلی علوی وای په دې عملیاتو کې د دولت یولس مخالف وسلوال وژل شوی. په دې ډله کې 3 تن د میوند لپاره د طالبانو د تش پونوم ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي دي. د 215 اتم کلی اردو ویان هم دا را زیاته کړه چې د ملي اردو په عملیاتو کې د زابل پر غنداب ولسوالۍ او د روزګان په مرکز تیرنکوټ کې هم 3 وسلوال وشل شوي او 3 نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې له کندهار څخه په یو بل خبر کې ویل شوي و چې په سپین بولدک کې پرون یو چاودنه شوې. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویلي و چې چاودنه د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې په یو رینجر موټر باندې تیر ماښام 9 بجې شوې او چاته مرګ ژوبله پکې نه ده اوښتې. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته افغان ملکیانو ته په مرګ ژوبله تمامه شوې. د کونړ د ولایتي شورا منشي او د نړۍ قومي مشر شیر زمین خان ازادۍ رادیو ته وویل نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د اصولو خلاف پوسته جوړه کړي او افغان عسکرو یې مخه ونیوله.
دو کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خال او نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسټه ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې د 3 بجو شل دقیقې طرفانو په منځ کې ساکنه سلا او جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف لري. موږ 3 زنانه شهیدانې دي، 3 نارینه زخمي دي.
د کونړ امنیه کمانډانې مرسیال حاجی محمد یوسف هم د جګړې تایید وکړ، خو د مرګ ژوبل په اړه یې څه ونه ویل. هغه ویل چې افغان تازه دمې ځواکونه سیمې ته رسیدلي. د پاکستان حکومت هم تر اوسه پر دین خطو تبصره نه ده کړې. د طالبانو د ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ او تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي بنن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي. تر دې مخکې په چین کې د دغه خبرو د ځنډیدو ریپورټونه ورکړل شوي و. د خبرو په اجنډا کې به پر یو اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 13 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یو کال راهیسې روانې وي تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چین یو هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. د امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیه هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکرات چیان د پخلاینې په هدف یو وار بیا خبرو ته کښېنی. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوریه. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام فی یا فضل رحمان ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوي. د مولانا فضل رحمان ګوند تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت په درغلیو کې اقتدار ته رسېدلی او باید ختم شي. په پاکستان کې د اپوزیسیون نورو ګوندونو چې پکې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون هم شامل دي پرېکړه کړې چې د حکومت ضد مظاهرو کې به د مولانا فضل رحمان ملاتړ کوي. د امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه او سوریه چارواکو د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو هرکلی کړی، خو دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لن نه ده ختمه. اخوا د سوریه د بشري حقوقو لندن میشته ډلې ویلي چې د البغدادي له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نور مشرانو پر ضد عملیات روان دي. او په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي ښي اړخ ګوند به په محلي سطحه حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت لږ خلک بلاتړ کوي. په بلغاریا کې پرون د ښاروالۍ او د ښاروالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شوې. په پلازمینه سوفیا کې د واکمن ګوند ښارواله یوردانکا فجانکووا چې دنده یې په ختمېدو ده د څلورمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکې کاندیدې مایا مانولووا په وړاندې ولاړه ده چې د اپوزیسیون ګڼ ګوندونه یې ملاتړ کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې غرمنۍ خبرې مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وباوري چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې پر ځان اندېښنه څرګندوي. دا موضوع به د سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د ژمي په درشل کې په کابل کې د بایو لوړېدو بېوزلې کورنۍ اندېښمنې کړي، او د خوست سوداګر د افغانستان د جانغوزیو لپاره پر چین سربیره نور بازارونه غواړي.
د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هېواد اکتفاو نه کړو، باید نورو اروپایي ملکونو ته، عربي مملکاتو ته دغو سامګو لاسلیکونه ورسره وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کانګرس لخوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح طرحه اوس په سپینه ماڼۍ کې پر تحقیقاتو متمرکزه ده. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام زما رایا زما حق خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته پر انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنه ښیي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ درغلۍ او لاسوهنو ته زمینه برابروي. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ د کمیسیون مدیریت تر پوښتنې لاندې راوستی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د عقرب په 23مه او وروستۍ هغې د قوس په 15مه نیټه اعلانوي. لکابل امید ظهیر مل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ورسره لدی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ځن د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا اعلان شو. په دې اړه باندې ورس تر بلې اندېښنې مخ پر زیاتې دودي. نن د ټاکنو د روڼتیا لپاره د سارونکو شبکو بنسټونو چې ون ناظر ارګانونه په دې کې سهیم دي او ونډه لري، په دې اړه باندې خپله اندېښنه له رسنیو سره شریکه کړه. دوی ویل چې ورس تر بلې په ټاکنو کې، البته د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځند لاس وهنې درغلۍ او د دې ترخوا د خلکو د حق تلفیدو ته زمينه برابروي. د دوی لډلې د البته د ټاکنو درونکو لپاره د سارونکو بنسټونو د شبکې د غړو نه یو حبیب الله شینواری ویل چې مدیریت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سم نه دی، او له همدې کبله ورستر بل هغه طرز عمل چې دوی خپل جوړي او د قانون یو برخه ده، هماغه قانون به تر پخو لاندې کوي او دا بهیر تر پختنې لاندې دی.
از سال 2014 به این طرف تقویم انتخاباتی نقص شده میره از طرف کمیسیون انتخابات و این مورد قبول نیست. شما اگر به آرشیف مراجعه بکنین، به آرشیف خود کمیسیون گفته بود که ما از وسایل بایومتریک استفاده میکنیم و میشه در دو روز نتیجه ابتدایی را اعلان بکنیم.
دا د ټاکونو درونتیا لپاره د سارونکو بنسټونو د شبکې غړی حبیب الله شینواره دوی خپل یو لړ وړاندیزونه هم د ټاکونو د خپلوا کمیسون او هم دا ډول د افغانستان خلکو سره شریک کړي چې باید پام وته وشي چې لومړی هر سر د ابتدایي پایلو اعلانو چې هغه وخت چې د ټاکونو د خپلوا کمیسون ورکړي له هغه نه وړاندې باید اعلان شي. خدان دیخنه هم ورسره شریک وک شاید د انتخاباتو خپلوا کمیسون ونه توانیږي هغه ابتدایي پایلې چې دوی د عقرب درویشتمه نیټه یاد کړي په هغه نیټه باندې هم اعلان کړي. دوی په دې برخه کې یو شمېر نورې اندېښنو ته هم اشاره کوي چې لاغه ډلې د ډرملو کمپنۍ سره هغه کمپنۍ چې د ټاکنو د خپلوا کمیسون تخنیکي برخې مدیریت په غاړه لري هغه سره د ټاکنو د خپلوا کمیسون ستونزه یادوي وایي چې معلوماتو ته په سمه ډول یا هغه ډول چې اړین وخت دی په لاس نه ورکوي او د همدې کبله چون مدیریت د دوی په لاس کې نه دی دا بهیر نور هم وځنډیږي. خو یو اندېښنه تکل صاحب چې هغه ډېره زیاته مهمه ده هغه د ټاکنو د دویم دور ته تګ دی. یو شمېر اندېښنې چې نن د ډیرو څارونکو بنسټونو لخوا نه مطرح شوې هغه دا دی که چېرته انتخابات وروستۍ پایلې د قوس پر 15 نیټه باندې اعلانېږي نو دا بیا د ژمي موسم دی. د افغانستان د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر بنسټ باندې دویم دور انتخابات باید د پای د وروستۍ پایلو د اعلان نه 15 وروسته وشوي. خو دلته بیا شاید دیوان اندېښنه دا هم را مطرح شي چې ژمی د انتخابات نه کېږي نو مجبوراً ټاکنې ولاړ شي بل کال چې نه نوي کال دی دغه سور میاشت یا هم د جوزا میاشت چې د خلکو لپاره همدارنګه د ټاکنو د څار د بنسټونو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده وایي چې په دغه موده کې شاید افغانستان په یو بل وضعیت کې قرار ولري یا هم حالات داسې شي چې خلکو لپاره د نه منلو او یا هم د 2014 کال تکرار.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو امید ظاهرمل د ازادۍ رادیو خبریالو چې د انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو نظر څرګندو په دې اړه چې د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې له ځنډ سره مخامخ شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په 23 نیټه اعلان کړي. البته موږ به هڅه وکړو چې د په دې راپور کې تاسو د څار د بنسټونو نظریات واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون عکس العمل به د دې څرګندونو او ادعاو په اړه د ازادۍ راډیو په راتلونکو پروګرامونو کې واورئ. خو اوس ورځو همدا مسله بیا هم څېړو. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د طرزالعمل نقص د قانون ماتول دي. د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل کمیسیون په وروستۍ یو میاشت کې درې ځلې قانون مات کړی دی. بیا هم امید ظاهرمل په کابل کې له ښاغلي رنجبر سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیسیون لخوا د طرزالعمل د ماتولو په اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په دومره ځنډ اعلان او د تګلارې ماتول له قانوني اړخه څه حکم لري.
له قانوني اړخه خو واضح ده دا صراحت لري په قانون د ټول ټاکنو کې چې طرزالعمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولی او دې څو واره دا کار کړی دی. هغه جدول دی د وخت دوی ټاکلی وو د هغه په مطابقت او د طرزالعمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملي کړی وو. مثلا پایلې د ابتدایي پایلې باید دوی هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی وو دوی باید اعلان کړی وو. سقبل یو میاشتې دوی تاخیر باندې اچي ناوخته ده اعلانې دا خو هغه د طرزالعمل نقص د بزنس کولای چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي. دغه خطر دا هغه د حقوقي او قانوني نگان مخالف قانوني او عمل دی. مګر دوی خپل دلایل ورته لري وایي دا جاری ده دغه فشارونه دي او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سر کې تامین شي دا کارونه موږ کوي.
ډاکټر صاحب اساسي له نظر اول کمیسون د نن دغه حقوقي او قانوني مسایل ته په دې برخه کې جدي پام نکېږي. اساسي له نظر دلیل څه دی؟
دلیل زه فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټواله ده او لبل خو ناچاري ده. ناچاري منظور دا دی چې کله کله مداخله کیږي د دې په کارو کې د نوماندارو لخوا فشارونه راځي د میډیا فشارونه او هغه فشارونه دی مجبورې چې خپل طرز عمل د پخو لاندې کې او هغه مو نسی کولای چې مراعاتی کی هغه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل هم دا دی او دی هم غواړي چې قانی کی ټول نوماندان او دا رقم شفافیت مې سره وړي چې سبب دی ونسی کولای چې او بهانه جوړه کړي لګل خاطر طرز عمل نقدی کی زه په دې عقیده یم چې دغه نقص د طرز عمل دا هغه د کرکتیا هم کمبل شی د پردی شاتنی او هدف شفافیتی دا 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 مهم نه ده مهم شفافیت دی مهم دی دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي قانوني سي چې دغه پایلې چې اوس راوځي دی ټول ټاکنو هغه شفاف دي په دې کې تقلبي رائے نه وجود نه لري او واقعي رائے دی افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس ټاکی
یو مسله بل دا ده کچيري البته اندیښنه ده کچيري ورستې پایلې د قوس په 15 نیټه اعلانېږي لکه څنګه چې ویل شو بیا شاید ژمه اوس یو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کیږي په ژمه کې انتخابات نه کیږي نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي نه نوي کال ته فکر کوي چې دلته د قانوني اړخه دا موضوع بیا سره ډول یو برخور سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي
نو دا خو هغه د دلته خو بیا ستونزه دی اساسي قانون ده لذي لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې نو په فکر نو سوای دا د دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 صورتو کې باید هغه انتخابات وسی د دویم پړاو موږ په خو هم دا نه ده مراد کړي او دا شونی نه ده او اوس هم دا امکان نه لري حتی کم دا اوس هم پایلې د ابتدایي نتایجو اعلان وسي هم دا اوس هم که وسي موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ثور له میاشتې نه د آینده کال ټول ټاکنې وسو کولی دې لپاره چې خو دا خو ابتدایي نتایج دي او پایلې دي
د افغانستان د دیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر او چيله ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
سموګه غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شه بن ناجی سپې تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي
افغانستان د اقتصادي پرختیا په برخه کې د نړیوال بانک په نوې جلبندۍ کې و پوره لویدلې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان یونس سالک نن ازادي رادیو ته ویل چې د نړیوال بانک د نوې راپور پر بنسټ افغانستان پر روان کال کې ل 103 څخه 103 نمبر ته په شاشه وای دلیل اولیه
چې سازمان زیاتې کوشش میکنن چې هغه ته د ستار بگیرن نه تقریبا با هم صحبت میکنن تدلیل دومی بوده که متاسفانه
نړیوال بانک هر کال د افغانستان په شمول د نړۍ د 190 هیوادونو د 100 شاخصونو لمخې ارزوي د دغه بانک د روان کال درجه بندۍ لمخې نیوزرلند لومړی سنگاپور دوهم او هانګ کانګ دریم ځای خپل کړی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې د جلغوزو په حاصلاتو کې 12% زیاتوالی راغلی د دغه وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال ټول د جلغوزو حاصلات 20,000 میټریک ټنو ته رسیږي د نوموړي په خبره د اندازه جلغوزي ډېری له خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه ترلاسه شوي دي د کرنې وزارت بیان وایي دوی د جلغوزو د حاصلاتو د لوړېدو په هدف کروندګرو ته د جلغوزو او ستیه د ونو شپک میلیونه او 300,000 نیالګیو د بیش چاري بیل کړی دي او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله یو روپی یورو 80 افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 55 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومان 5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 3 شپک 90 افغانۍ
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د یوې نړیوالې مسلې اوریدو ته رابولم. د امریکا د کانګرس هغه تحقیقات چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي کنه، او آیا کېدای شي چې پر اساسي نوموړی استیزا شي، روانونه پر سپینې مانی متمرکز شوی دی. په کانګرس کې ډیموکراتان د یوې مودې راهیسې هڅه کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړي. دا موضوع نوریاس نوری تعقیب کړي او د شپې د تفصیل لپاره پوسټر کې دی. نوری صاحب سلام، د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د کانګرس د تحقیقاتو په دې هڅو کې د سپینې مانی کوم چارواکي په نښه شوی دی؟
بلې تکل صاحب، په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کېږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې تیم موریسن دی په نښه شوی دی. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ جګپوړی سلاحکار دی. نوموړی به د تړلو دروازو تر شا د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په یوه استماعي غونډه کې ګډون وکړي. موریسن به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکي کوي چې په دغه څېړنه کې شاهدي ورکوي. د استازو جرګې دغه کمیټه هڅه کوي چې دا معلومه کړي آیا ولسمشر ټرمپ له خپلې دندې او صلاحیتونو د ځان او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن به دغه راز لومړنی کس وي چې ګمان کېږي د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په وخت کې حاضر و. هغه مکالمې چې ټرمپ له خپل اوکراینی سیال څخه غوښتي وو چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کې هغه یو مهم احتمالي سیال ګڼل کیږي څېړنه وکړي. جو بایدن په اوکراین کې ځینې تجارت درلوده. د غرض د جو بایدن زوی هم په اوکراین کې ځینې کاروبارونه درلودل، قراردادونه درلودل، او ترامپ غوښتل چې دغه قراردادونه وڅېړي، او که دا کارونه کړي نو په اوکراین به د سلګونو میلیون ډالرو د امریکا مرسته بنده کړي.
بله، او نوری صاحب، له دې مخکې د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او همدارز له روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي ټیم او کمپاین د اړیکو په اړه هم څېړنې شوې. د هغو څېړنو نتیجې کوم ځای ته رسیدلې دي؟ آیا په دې وروستیو تحقیقاتو کې به هغه ته هم پاملرنه کیږي کنه؟
په دې اړه څېړنه ځانګړي مفتش رابرټ مولر ترسره کړې وه، او په هغې کې دې نتیجې ته رسیدلی و چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه کره شواهد نشته، خو ټرمپ ته هم له دې مسلې برات نشي ورکول کېدی. البته روانه اونۍ د یوه سیمه ییز قاضي هغه پریکړه چې عدلي وزارت څخه یې غوښتي چې د استاذ جرګې ته اجازه ورکړي چې رابرټ مولر استماعي غونډې ته راوبولي هم د ولسمشر ټرمپ دریز لا کمزوري کوي. کچېرې رابرټ مولر دغه استماعي غونډې ته راشي، نو هغه جزئیات چې په دې غونډه کې راڅرګندېږي، او هغه هم تر ډیره د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څرخي، او کچېرې دا عام محضر ته راوځي نو ممکن هغه نور شواهد وګڼل شي چې د ولسمشر ټرمپ د استیزا کولو مسله لا جدي کړي. بله تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره د کانګرس د نویو هڅو وروستي جزئیات بیانول.
ویوا لا لیبرتاد،
او سربا خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی را دیو سروسی او ترنو رو زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
زموگ غاگ لازادی راژیو او ری. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور لرو. د خوست سوداګر غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې د چین ترڅنګ د نړۍ په نورو بازارونو کې هم د افغانستان جلغوزیو ته بازار موندنه وکړي. دوی له افغان حکومت نه د هم غواړي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره په همدې ولایت کې فابریکه جوړه کړي.
خوستی سوداګر وایي که هم د پخوا په پرتله په لویه پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات کم شوي، خو بیې په افغانستان او نړیوالو بازارونو کې لوړې شوي دي. د دوی په وینا اوس مهال د جلغوزیو ډیری صادرات د هوایی دهلیزونو له لارې د چین بازارونو ته دي، خو که نورو هیوادونو سره قراردادونه وشي د دې وچې میوې ارزښت او بیه به نوره هم لوړه شي. خصوصي سوداګر حکومت ته وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات دی په همدې ولایت کې برابر کی. حاجی ولی حضرت زدران چې د جلغوزیو له مخکینیو سوداګرو دی او دا مهال د چین بازارونو ته جلغوزی صادروي، آزادۍ راډیو ته وایي:
موږ دا جلغوزی د نوري کوبل ته ولته پروسس کوي، یغنه بیا چاینا ته هم زو هغه ته ورشنګی ته مخکې دا مولینا میږي اسلام آباد نه پاکستان اتحادی لارې چین ته وړو ویسی د افغانستان د هوایی دلیز نوری دا توفیر والا یو کل کی گی میگ پاگل یار چی وڑا میگ چال ویخت ری پای مصرف که دا یا نا چی نئی ری پای دیگل یار میگ شل ری پای مصرف کی گی پارسا کل پا یو سال اتیار ری پای چاینا که ساک پا دو سوا پینزه در چال ویخت ری پای ریتا
دا جلغوزه د سرتاسری اتحادی مشر نورگل منگل بیاوایی افغان حکومت باید چین پخوا که نور و عربی او اروپایی هیوادونو سره هم د جلغوزه یو قرار دادونو کی
تیر کل چوار لسنیم سواتانا خاصا چین تا پا رسمی دول مکو صادر کردی مکو وڑی دی دی دولت سا خیواده گوختن اکو چی یو مکو چین هیواد دی اکتی پاوانه کو باید نور اروپایی ملکونو تا عربی ملکاتو تا دگو سا مکو لسلیکونه بسرو کو
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي دلته د جلغوزې د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزې د غوټې نه ووځي دغه نه وروسته بیا یو ماشین په واسطه سپینېږي او هغه په خلطو پاکټو کې بندېږي او بیا خارج ته استول کېږي. د دغه دپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووځي او بیا خارج ته واستول شي. هغه کې پیسې مثال زیاتې وي نسبت دغه جلغوزې ته چې خرڅې هغه کې دلته سړې خونې نشته ورسره چې مثال موږ جلغوزې پکې وساتو.
کله وړاندې د ځایي خلکو لخوا د نورو ونو په خوا کې د جلغوزیو ونې هم وهل کېدې. د قیمتګل په نوم د جلغوزیو یو سوداګر چې د سپیرې ولسوالۍ د بورېخېلو اوسیدونکی دی وایي اوسمهال خلکو د میوه لرونکو ونو له وهلو لاس اخیستی.
ونه ته خو دومره توجه زیاته ده چې مخکې به م ونه د کیرې د پوراوالی و کیرې نه به م په پټول یس مطلب یوه وړي کې ونه څوک نه وایي په بزور کې ګډر وخولي ونه ته څوک ګوته نه ویري.
د جلغوزیو د کاروباریانو په خوا کې لسګونه کسان ښځې او ماشومان د جلغوزیو د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدورۍ کوي. سلیمان او یوه بله مشره ښځه چې د غوټو په سپړلو کې کار کوي وایي
هغه غوټې چې موږ وڅنو هغه موږ ته راکول کېږي. نور کومه پیسه موږ ته نه راکوي. موږ د خلکو سره ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د ډېر غریبان لپاره دا کار زمینه برابره کړې چې جمعني توکي د کار لپاره برابر کړي.
موږ ته دغه ګټه رسېږي دغه سوازو دغه موږ دغه د کور ته وړو موږ سوازو.
بل لوري ته خو سوالي محمد حلیم فدایی وایي افغان حکومت د جلغوزیو د بازار موندنې لپاره یوه ستره او هر اړخیزه برنامه ترلاسه لاندې لري. دی د سوداګرو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا مسلې د حکومت له چارواکو سره شریکي کړي او دی هیله من دی چې په راتلونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
نجیب الله الوخیل له خوست راپور راکو. ستاسو له پیغامونو
کار دغه راوی مسله
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایه زما حق کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي مرکز